سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو اوس مخک څلور ساعته له آزادې راډیو اوریدل شئ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سکوندو نه 30 او 50 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2:06 مخک اوریدل شئ. اوس هم د دې ساعت خبرونه دا کاسازر پروژې عملی چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړ شي تر 1 میلیارډ ډالرو ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برق افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رای اچول پیل شوي. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوندې ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندید دی او د ده په وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري انتخاباتو ته درېدلی چې د مسلم لیګ نواز او پیپلز ګوند له لوري یې ملاتړ کیږي. د پاکستان د انتخاباتو د قانون له مخې د دې هیواد د فدرالي پارلمان او ایالتي پارلمانونو غړي د ولسمشر د ټاکنې لپاره په سري توګه رایه چونه کوي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثي یاغیانو 45 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ وویل چې ځواکونه یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ بریدونو ته نن سهار د 4 او 6 بجو ترمنځ ځواب ورکړی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوې ده چې د حوثیانو یو توغندی د عدان په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ پنخه کړه چې په کې 3 عمله ووژل شوه او نور یې سپرلی مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګری لاصدر اعظم ویکتور اوربان سره کتلی دی. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزور کړی چې خپل ګوند په واک کې وساتي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرون وخت وویل چې د دې لیدنې کتنې پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګری متحده ایالتونه یې اغېزمن کړي دي خبرې وشوې چې په دې کې د خوندي سرحدونو مسله یاده شوې چې د هر هیواد د حفاظت او حاکمیت لپاره مهمه ده. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدید اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوی وه چې نن شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یاده سیالۍ پیل شي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلی دی چې د دې لوبغالي د لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلینو د پریکړې پر اساس یاده سیالۍ لغوه شوې ده. دا دوی لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې وه او وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شئ. د روژې پرانیز د کېدو سره د هغو کسانو چې اقتصادي توان نه لري اندېښنې ډېرې شوې دي.
خلکو کاروبار نه څه زه خپله سخت سختن روزګار به ډېره خرابه دي.
وړاندې به د دې کسانو هغه اندېښنې هم در سره شریکې کړو. غوښتنې چې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري. پرون د مارچ 7مه د ښځو نړیواله ورځ وه، خو په غزني کې یو شمېر ښځې بیا د اندېښنې لري.
دمو په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. دا سم حالت اوس په کور کې 12 نفره یم. درې فامیل مې احتمال سرپرستی مې په غاړه ده. هته ناس یم، خدای مې ربانس دا سم موسم یې ربانس نه څوک پیژنې نه څوک پیژنې. یو کومک را سره وکړ.
لاندې به د دې خزو اندېښنې او دا چې په دې اړه باندې روستي جزئیات د نړیوالو څېړي دا به هم در سره شریک کړو. همدارنګه د هغو زده کوونکو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي.
په خپل مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
چې په خصوصي ښوونځیو کې په کومه ژبه زده کړه کیږي او تدریس کیږي وړاندې درته وایو. نور مسلې هم شته.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د بشری حقوقو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکه ل نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي په دې ګډل کې چې تیر شپه ناوخت خبر شوې په 2023 کال کې د طالبانو ل بیا واکمنۍ دورسته د افغان خوځو جنو وضعیت ته پاملرنه پکې شوې تفصیل په دې راپور کې ورو
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان جنو او خوځو ستونزو ته پاملرنه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان د ازادۍ کور د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډل کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخاوني سي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لاري افغان مرمنې په ټولو خبراتو کې شامل کړي دا ګډلیک چې 13 پنځه وخت د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی په کراخلي په 2021 میلادي کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړي په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د یاد مناسبت په اړه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپل حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مرمنو او انجونو د ځړورتي استای نه کوي توماس ویست په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغان جنو او خوځو لټولو هغو هڅو او ځړورتي او درناوي کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي رینا امیری بیا په خپل بیان کې چې د هغې په ایکسپانډ خپور شوی ویلي موږ د طالبانو د سختو سیستماتیکو او افراطي فرمانونو په وړاندې د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې د افغان مرمنو او انجونو د ځړورتي استای نه کوو د افغانستان لپاره د امریکا شارزافيري کرنډیکر هم ویلي افغان خزه د افغانستان د راتلونکو لپاره اړین دي د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړو فعال ملالی یوسفزی بیا ادا کړی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د زور زیاتی موضوع ته د پام وړ پام نه دی کړی اغل یوسفزی د جمعې په ورځ د خوځو د نړیوال ورځې په مناسبت یو غونډه ته چې د خوځو د حقونو یو شمیر مخکخ فعالانو هم پکې حضور درلود ویل د خوځو په وړاندې د طالبانو سیاست لړمحال نه بلکې په ډیر دقت محاسبه شوه دی
د سکرې چې د نړیوالې ټولنې ته ډیره مهمه مسله نه ده سمه پاندا یو ډیره مهمه مسله ده البته که غواړو طالبان او د هغوی ایدولوژي وننګو ځکه له افغان جنو یوازې ماشومتوب نه بلکې راتلونکی اخیستل شوی
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دا تیر ورسوم په افغانستان کې پر خوځو او جنو د محدودیتونو په پایټینګار وکړ طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو کار تر څنګ پر خوځو بیلابیل محدودیتونه لګولي داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه تضمین کړي د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو له حقوقونو په پراخه سرغړونه تورن کړي دي
راپور کې مواردل چې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په لیکاله نړیواله ټولنې غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي بل په لوبي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ د مارچ د اتمې د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت ویل دي وی د مارچ اتمې د خزو نړیواله ورځ د هغه ورځ چې په کې په ټول نړۍ کې د خزو د قدرت استقامت او جرأت ستاینه کیږي په افغانستان نورو ډیر هیوادونو کې د خوځو حقونو تر پخو لاندې کیږي خو دغه په خبروي لري چې فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان په پرتله د حقونو نه خوړل کیږي هغه زیاته کړې فکر کوم چې هغه وخت رسیدلی چې د خوځو د لاسرړونو ستاینه وکړو او هیلمند اوسو چې راتلونکي کال د افغانستان د خوځو لپاره د خوخي کال وي او توانیږي چې دا ورځ ډیره ښه ولمنځي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د روژی د مبارک میاشتې پرانیژدې کېدو سره په کابل کې یو شمیر خارونو کې بیوزلې کورنۍ وایي چې د سږ کال روژی لپاره هیڅ ډول تیاری نه لري دا چې ولې ورسو تفصیلیه لاسونه کاکړنه په دې راپور کې اورو
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوقو کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپله هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته به تلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نشته، زه خپله صفه شخصن روزګار مې ډېره خراب دی. دولت نه دلیل لرو چې تجارانو ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځان درګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
لا نړیوالو مسایلو به مهم خبر کړو، خو اوس په هند کې د میشتو یو شمېر افغانانو شکایتونه در سره شریکو چې دوی وایي لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار ورسره پیکه شوی دی. دوی وایي ژباړونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، د میلمستونونو خاوندانو هغه میلمستونونه چې هلته به افغانان اوسېدل هغې بند کړي دي او د افغانانو د رستورانتونو مشتریان هم کم شوي دي. ورزو بیا هم سنه ککړ ته تفصیل.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
پخوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره یو.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وی، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تر اتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل.
زموږ رستوران با پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. نن مسکو ویلی دی چې په روسیه کې تیره شپه د اوکراین د لسګونو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیولې ده. کیف هم ورته یاده کړې ده چې د روسیې پوځیانو په لسګونو بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. په دې ترڅ کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښایي ناټو اوکراین ته پوځیان ولېږدوي. د پولنډ د بهرنیو چارو د وزیر نورې څرګندونې همدا شیبه له احمد شیبر نه چې په سټوډیو کې راسره دی. اورو شیبر صاحب، ستړی مشي.
مننه فریده جانې. د پولند بهرنیو چارو وزیر وی دا خبره له تصور بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر نظر ستایي. ښاغلی سیکورسکی په پارلمان کې د دې بحث دا خبرې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې شریکې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تیره میاشت ویلی وو چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي. ښاغلی ماکرون دا خبر هم کړی چې په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. کرملین هغه مهال خبرداری ورکړ که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولي شي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري او روسیه به مجبوره شي چې جګړه وکړي. د کرملین وایان دمیتر پیسکوف د فبروري په 28مه د ښاغلي ماکرون تر خبرو وروسته ویلی وو چې موږ باید د روسیا او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچاري خبره وکړو. ماکرون د فبروري په 28مه په پاریس کې د اروپای مشرانو له سرمشریزي وروسته ویلی وو چې د دوی په غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع و. د دې غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره باید اوکراین ته د منځني او لرې واټن وشتونکو توغندیو او بمونو د ورکولو لپاره یو ائتلاف رامنځته کړي. اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د استولو په برخه کې د فرانسې د ولسمشر له خبرو سره هغه مهال د ناټو یو شمېر غړو هیوادو مخالفت وکړ، خو د پولنډ بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه تر دې دمه نه ماسکو څه ویلي دي د ناټو کوم بل غړي هیواد نظر څرګند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، بیرته افغانستان ته راستنیږو. د افغانستان په خصوصي ښوونځیو کې کوم درسي نصاب تدریسیږي؟ ستونزې او ښېګڼې څه دي؟ زده کوونکي د ښوونځیو مسؤلین او د چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ زموږ همکار دوی سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د خصوصي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د اکسپورټ په نوم ښوونیز سیستم چې د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره جوړ او په انګلیسي ژبه دی، د دوی لپاره اغېزمن نه دی. د بیلابیلو ولایتونو د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا سیستم چې په ډیری خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې وزارت د نصاب تر څنګ تدریس کیږي، سره له دې چې سخت دی، د کانکور ازموینې لپاره هم د دوی په درد نه خوري. غنی الله د ننګرهار او عبدالوهاب د کابل ولایت د خصوصي ښوونځیو دوه تن زده کوونکي.
زه په یو شخصي مکتب کې زده کړې کوم. دا چې موږ ته اکسفورد سیستم باندې درسونه یو ستونزمن دي، که چیرې افغاني نصاب یو په خپله مورنۍ ژبه کې راته تدریس وشي نو ډیره به ښه وي.
سیستم اکسفورد یک سیستم یې اس کبل
اکسفورد یو داسې سیستم دی چې افغانستان کې د زده کوونکي په درد نه خوري. ستړي کوونکي او بې اغېزي سیستم دی، او دې سیستم نه د کانکور په ازموینه کې هم ګټه نه اخیستل کیږي، نو ځکه زده کوونکو ته په درد نه خوري.
دوی دغه شان ادعا کوي چې یاد سیستم دومره سخت دی چې افغانستان کې ډیری ښوونکي د تدریس وړتیا نه لري، خو داسې زده کوونکي هم شته چې د اکسپورټ سیستم ښه او معیاري بولي. کاپیسا کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
اکسپورټ سیستم یو ښه سیستم او یو بین المللي سیستم دی، او څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې دا سیستم په زیاترو مکاتبو کې لرو او تدریس کیږي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین بیا د زده کوونکو انتقادونه او ادعاوې نه مني او وایي دوی د افغانستان د معارف نصاب تر څنګ له اکسپورټ سیستم د مرستندوی درسي موادو په توګه د زده کوونکو د سویې لوړولو لپاره ځینې مضامین ټاکي. کندهار کې د ویسا خصوصي ښوونځي مدیر خیر الله نیکمل ازادي راډیو ته وویل
نو د دې نصاب خو بیا ان دی چې اول خدای نصاب ایډیټ شوی دی، په دې کې ټول هغه بهرني نومان یا بهرني کلتور فرهنګ کوم مسایل چې هغه ټول ځینې سیاسي ویډیا او پر ځای باندې افغاني مسایل ور جمع سوي دي. نو داسې یو نصاب چې د کیفیت نگاه سره بیرته د اکسفورد په سویه باندې او هغه کلتوري یا فرهنګي مسایل مطلب د افغانستان سره په ټکر کې نه، نو دا به بهترین نصاب دی.
کابل کې د هیواد باګرام خصوصي ښوونځي امیر نصیر احمد پوپلزی بیا وایي
د پوهنې وزارت لخوا چې کوم نصاب تعلیمي نصاب ده ښوونځیو لپاره ټاکل شوی، یو مکمله د افغانیت په دود د اسلامیت په چوکات کې د فرهنګ او د عنعنو په اساس باندې جوړ شوی سیستم دی. د زده کوونکو د استعداد د توانایي په اساس باندې جوړ شوی ده.
دا چې ولی په خصوصي ښوونځیو کې د معرف د نصاب تر څنګ د اکسپورټ له سیستم هم ګډ اخیستل کیږي او اغیزه یې څه دي، ومغوښتل په دې اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوس به هم غزنی ته ورشو، هلته به د ښځو د وضعیت په اړه تاسو سره په دې راپور کې جزئیات شریک کړو.
شاوخوا څلوېشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حالت اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناس یم، خدای مهربان شي، دغسې موسسه مهربان شي، نه څوک پېژنو نه څوک کېږم. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې، لکه لفتې په غور سي موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو او بیوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بیوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسیدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خځو پر د پونسون کې سختارینه ورځ چې یو خځه تیروي په دې اساس چې زکه وسنه درد شته د نه کار شته نه وزي پښته د خپل مې چې خو نه جمهوریت ورته ما یې نه وزي فادر لو دل نو وس هغه خو بیا په ولا کار چې خبره د معاشه مو د خځو پر به ښه اوس وخت کې بخي سخته شوې ده زکه نه وزي پښته نه درسونه شته نه کار وزي په خپل نه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنۍ حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي. نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزل ورځي سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصل یم. ما یوازې یو کال درس ولوست دوه سمستره، بیا بل کال کې دغه پانتونونه باندې سول فعلا خوده درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې یو غیاو کلمه ویلې او په ډیره خوشینه سره چې اوسمونه سو کولای شي لار سپانتون ته د درس لپاره سره د سپډیرو زحمت باندې مخپل د فاکولټي ته ځان کامیاب ک ډیره زیات ستونزې لرلې او مثلا ډیر زحمت هم درس ویلې دولس کاله مکتب یا یو کاله مادهګي د لپاره سپانتون ته ځان کامیاب کو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول د من زحمتونه له اوبو سره له اوسوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټولو ښځو په نمایندګي غوښتنه داده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي. نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغان ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
له ماشومتوبه د ښځو له نړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله چې سختی ډیر سي نو بیا لچا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو ان ته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوی مې نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده.